لاس بجه شو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې او ساته خبرونه کې به مو په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې له وروستي حاله خبر کړو. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا یو جګپړي پوځي مقام ویلي هیواد یې له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان د امنیت لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نور موضوعات د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د راپورونو لمخې اوس هم د تورخم په دواړو خواو کې وضعیت رنګلی دی. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي، او د فرانسې چارواکي وایي د پولیسو یو جګپړی افسر او ملګری پاریس ته نږدې وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. روسته له هغه چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د دوشنبه په ورځ یو عربیا پر یو بل دزې وکړې، د تورخم په دواړو خواو کې وضعیت رنګلی دی. د ننګرهار د امنیت قومندان زړور زاهد د دوشنبه په ورځ وویل چې د تورخم په بند کې په ورستۍ پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستانی پولیساتو وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې افغان لوري ترې وغوښتل چې په صفري نقطه کې دې د دروازې د جوړولو کار ودروي، خو پاکستانی لوری وایي د دروازه د پاکستان په خاوره کې جوړوله او افغان لوري د دروازې د جوړولو د کار له پیل سره سم ډزې پیل کړې. پاکستانی چارواکي وایي د دوی خوا ته 2 پولیساتي او 9 ملکیان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پرونه ناوخته پورې د دواړو خواو ترمنځ د ډزو تبادله روانه وه. یو امریکایي چارواکی او ډیپلوماټ وایي امکان لري چې ولسمشر باراک اوباما به په وارسا کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په پلان کې کوم بدلون رانولي. د ناټو مشرانو راتلونکي میاشت په وارسا کې غونډه کوي او ټاکل شوی چې د افغان حکومت د ملاتړ څرنګوالی به د دوی د بحث د اجنډا په سر کې وي. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري حضور لري او د ټاکلي پلان سره سم باید د باراک اوباما ولسمشری ته دورې تر پای ته رسیدو مخکې باید د شمیر 15500 ته راکم سي. په دې وروستیو کې یو شمیر پخوانیو امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو لیک کې ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې په افغانستان کې د هم اوسنۍ شمیر سرتیری وساتي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بغلان والی عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات له تیرو څلور ورځو راپه دې خوا پیل شوي او اوس هم روان دي. دو بیش وسلوال طالبان وژل شوي، 15 ټپیان دي. د دوی د استخباراتو مسؤل قاري ظاهر هم ټپي شوی، د محسن په نوم د دوی قاضي هم ټپي شوی دی. عملیات اوس هم روان دي. خاقلی بارز زیاته کړه چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې د بغلان سمنګان لوی لارې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شوې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي داسې روښانه دلیل نشته چې وښایي هغه وسلوال کس چې د همجنسګرانو پر یو نایټ کلب یې برید کړی، 9 کسان پکې وژل سوي، له بهره رهبري شوی وو. امنیتي ځواکونو د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه د دې تر ټولو خونړی برید ترسره کوونکی عمر متین په نوم یو 9 کس بللی چې په امریکا کې زیږیدلی او مور او پلار یې دغلته له افغانستانه کډه شوي دي. ولسمشر باراک اوباما وایي ښایي نوموړی د سخت دریځو تر اغېز لاندې وي، خو داسې شواهد نشته چې وښایي نوموړي دې د تچا تر لارښوونې لاندې دا برید کړی وي او یا دې د کوم لوی تروریستي پلان برخه وي. د امریکا د ولسمشر په وینا داسې ښکاري چې عمر متین چې تر برید مخکې عاجل شمیرې ته د ټلیفون پر مهال له داعش سره د بیعت خبره کړې، په انټرنیټ کې د خپرو شویو تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلی وي. متین درې ساعته وروسته له هغې چې ډزې یې پیل کړې د پولیسو په ډزو ووژل سو. د داعش ډلې ویلي چې برید کوونکی د دوی یو وسلوال کس و. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندیدتوري نومان متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په اړه خپل دریځ نور هم سخت کړی او په دې ترڅ کې یې ویلي دي چې د ده په بندیز کې به افغانان، پاکستانیان او سوریان شامل وي. ترامپ د امریکا په فلوریډا ایالت کې د همجنسبازانو په یو کلب کې د 9 کسانو له وژل کېدو یو ورځ وروسته وویل چې دی به د ولسمشر له خاصو صلاحیتونو کار واخلي او د دې ګواښونو د دائمي له منځه وړلو تر وخته به له هغو هیوادونو د امریکا خاورې ته د خلکو په راتګ موقتي بندیز ولګوي چې د امریکا، اروپا او د هغو د نورو متحدانو پر ضد د توریستي فعالیتونو سابقه لري. هغه یادونه وکړه چې د فلوریډا د پیښې د عامل عمر متین پلار او مور په افغانستان کې زیږیدلي او تیر کال د ساند برناندو برید کوونکی چې د داعش له ډلې سره خواخوږی و د پاکستان او میرمن یې چې په برید کې ورسره یو ځای وه د سعودي عربستان وه. پینټاګان وایي د لومړي ځل لپاره د امریکا اپاچي هلیکوپترو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو بمباري کړې. ویل کېږي چې اپاچي الوتکو قیري سیمې کې چې د موصل جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې پرته ده د داعش یو موټر له منځه وړی. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر په بروکسل کې دا خبرو پر مهال وویل دا برید د عراقي ځواکونو د هغو کمپاین په ملاتړ شوی چې غواړي موصل محاصره او بالاخره ونیسي. وروسته له هغې چې په پاکستان کې پر ښځو د حملو لړۍ خلک په غوسه کړل، د دې هیواد یو مشهورې دیني جامع د ناموسي وژنو پر ضد فتوا ورکړه. د سنی اتحاد شورا په لاهور کې د یوې مور لخوا د زینت بیبي په نوم د یوې پیغلې نجلۍ د وژنې پیښه د مثال په توګه یاده کړه. ویلي دي چې دا کبیره ګناه ده. دا پیغله چې له یو ځوان سره تښتېدلې وه د خپلې مور لخوا ژوندۍ وسوځول سوه. او فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګپړی افسر او ملګری تیره شپه پلازمینې پاریس ته نږدې په چړو وژل سوی. د راپورونو له مخې برید کوونکی له حملې وروسته وژل سوی او یو ماشوم هلک ژغورل سوی. له اسلامي دولت ډلې سره یو تړلي خبري اژانس ویلي چې دا برید د داعش ډلې یو وسلوال کړی دی. چارواکي وایي د پولیسو جګپړی افسر د پاریس ته لویدیځ 500 کیلومترۍ واټن کې په منګولي سیمه کې په خپل کور کې وژل سوی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ له پرونی جګړې وروسته د امنیتي وضعیت په اړه معلومات درکړو. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی و او د تورخم د جګړې په اړه خپل احتجاج ور وسپاره. په نورو موضوعاتو کې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام ویلي هیواد یې له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان د امنیت لپاره مرستو ته دوام ورکړي. و باورې چې د کونړ مشران او سپینګری وای زورواکي له هم د دې ولایت ځنګلونه وهي او قاچاق کوي.
ځنګل نه چوکا ده کوي هغه خلک کې کده کوي چې تر څو موږ آزاد جناري وو چې د خپل هیواد سره د خپل جمهور سره د والي سره موږ آزاد جناتا.
په نړیوالو مسایلو کې ولسمشر باراک اوباما وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې د فلوریډا په کلب کې برید کوونکي ته دې له بهره لارښوونه شوي. وی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو له هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په څو ولایتونو کې نرس قابلې روزلي.
ما ډېر ولایتو کې لکه پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا او لغمان د میندو د تعلیم د آموزش او د صحت په اړه ډېر فعالیتونه مې کړی دي.
نیمه نړۍ د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوانانو له 19 پروګرام تندې څانګې سره خبرېږي. دا ازادي راډیو ده. په مکرې قدر منوریدونکو د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ پرون یو ځل بیا د تورخم په خرګوټي کې نښته وشوه او دواړو غاړو یو پر بل ډزې وکړې. اوس ګورو چې په سیمه کې وضعیت څنګه دی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. شینواری صاحب، وضعیت اوس هلته څنګه دی؟ په تورخم کې آیا جګړې بندې شوي که اوس هم روانې دي؟
ډیره ځکه من څنګه چې تاسو دا ونو کول د ټول مشور رئیس چې امید لرله لپاره کله چې پاکستانی ځواکونه وختل چې په خم دروازه کې گیټ ولګي او تاسو باندې بیا کار شروع کی د افغان ځواکونو خوا یې څنګه ول شي او هغه بل اخره د افغانستان سرحدي ځواکونو د مسؤلینو په وینا باندې چې لومړی هغوی بریدو کړه چې روسو بیا خطر تل شوه هغه لومړی شپه نښته ډېره زیاته اوږده تقریبا شاوخوا اووه ساعتو پورې دوام وکړ چې هغه په هماغه شپه باندې افغان لوري ته یو کس د سرحدي ځواکونو په وینا باندې یو شهید او پنځه تنه زخمیان دي همدارنګه شوي وه تېره ورځ مازدیګر مهال د سرحدي ځواکونو په وینا باندې چې بیا هم د لومړي ځل لپاره هغوی دوی منې برید وکړ خو دا هغه د وړو وسلو مخامخ جګړه نه وه البته صرف اندښتونه وو چې د هغې خوانې کول دوی وایي چې په تېره ورځ دغه اندښتونه کې د سرحدي ځواکونو یو بل تن هم شهید ورکړی دی چې نن یې جنازه ده خو ماښام وروسته بیا د دواړو د خوانه غوښتنه شوې ده او دګۍ د بندېدو غوښتنه شوې ده اوس مهال وضعیت ارامه دی
د دوړو خواو د تلفاتو په اړه تر پرونه پوری ویل شوی و چې معلومات نشته اوس څه تازه معلومات د تلفاتو را رسیدلې شنواره سه
هغه روسي ارخان چې موږ سره دیغه شریک شوی دی افغان سره دی ځکه نو په نه باندې دا د تیر ورځې کسر هم دوه تنه شهیدان او پنځه تنه زخمیان لري او د اصلوري په اړه کره معلومات نشته خو باوري سرچینې چې د غرد هغوی کوم راپور ورکړ او شاوخوا یې وشتنه او زرشي ویډیو درشتنه نور زخمیان دي
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نخته د وروسته وضعیت په اړه معلومات راکول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د تورخم د نخته په اړه احتجاج وروسپاره د دې وزارت خبره شوی خبر پانه وایي له افغان لوري غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او پایلې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي په عین حال کې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په تورخم کې د رامنځته شوي حالت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو په تاوان بللې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د فیر یا نظیم الامور دغه وزارت تور غوښته د تورخم د پیښې په اړه ورته احتجاج کړی او دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد بللې دي دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ ناوخته په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ملیشه ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دغه نښته کې دوام نتي سرتیري او نه هم ملکي وګړي ټپیان شوي چې ماشومان او میرمنې هم پکې دي د خارجه چارو وزارت د دوشنبه په ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج دفیر غوښتي په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د یاد وزارت لخوا په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شارج دفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی شارج دفیر ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي له افغان لوري غوښتنه وشوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي د خارجه چارو وزارت د خبر پاڼه کې چې له افغان شارج دفیر غوښتل شو چې پر راتلونکي دی پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوي وشي په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستانی ملیشه ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي د پاکستان د اسوسیټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم دویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یکشنبې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولي ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څیړنه وکړي تر دې مخکې په تیرې مئی میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه خو دا دروازه بیا تر څلورو ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خپرې شوې خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکې کش له پاکستانو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون باور سره په نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ملش ځواکونو ترمنځ دا رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
ستاسو په نظر قدرمنو اوریدونکو د تورخم نښته او همداراز د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې نورې نښتې آیا د دواړو هیوادونو پر اړیکو کوم ډول اغیز کولای شي؟ په دې اړه که نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 818 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي، موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د نن ورځې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب پکې خپره شوي دي.
په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان د ردولو اغیزې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. پاکستان ته حوصله بس ده، دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وروستیو جګړو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان په اړه د افغان حکومت پالیسي ډېره محافظه کارانه او له خطره ډکه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان تل د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې سرغړونې کوي، خو افغان حکومت تر اوسه د دوی د دغو سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په زغرده شکایت نه دی کړی. د ورځپاڼې په باور افغان ځواکونه له هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري او حکومت ته پکار ده چې د پاکستان سرغړونو ته په جرأت ځواب ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د وسلوال پوځ سرالار قومندان محمد اشرف غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په هیواد کې د هر یرغل مخنیوي وکړي او یرغلګرو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. په سرمقاله کې راغلي پاکستانی پوځ وړ مشپه په تورخم کې د یرغل پر مهال د افغان ځواکونو لخوا ماتې وخوړه، مړی یې په میدان پاتې شول او ټپیان یې نږدې روغتونونو کې بستر شول. د ورځپاڼې په باور که پاکستان دې سرغړونو ته دوام ورکړي ولس به یې په وړاندې راپاسیږي او بیا حکومت هم د ولس د ارادې مخه نشي دب کولی. د ولسمشر تقنینی فرمانونه د حکومت او ولسی جرګې تقابل کې تعامل، دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي ولسی جرګې پرون یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ او د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ شول. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس ولسمشر کولی شي چې د سرې محکمې یا د اساسي قانون پر عملي کېدو د څار کمیسیون په مرسته د خپل فرمان مادي عملي کړي. ویسا ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي چې د تقنیني فرمان رد د فاجعې مخه ونیوله، خو حکومت ته هم داسې پلمه په لاس ورغله چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره نه کړي. په سرمقاله کې راغلي که چیرې ولسی جرګې دغه فرمان تصویب کړی وای انتخاباتي کمیسیونونو کې به نوي کمیشنران داسې ځای پر ځای شوي وو چې 50% د ولسمشر او 50% به د اجرایه رئیس پلویان وو. د سرمقالې لیکوال ویلي له حکومت سربیره په کابل کې د امریکا او برېټانیا د سفارتونو استازو له وکیلانو سره پټې خبرې درلودې چې د ولسمشر فرمان تصویب کړي. د لیکوال په خبره همدې پټو خبرو د یو شمېر وکیلانو پر افغاني غرور اغیز وکړ او فرمان ته یې د رد رایه ورکړه.
د امریکا یو جګپوړي پوځي قومندان ویلي چې هیواد یې له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 15 میلیارد ډالرو بودیجه وساتل شي. په دې اړه په کابل کې د یو امریکایي جنرال د امریکا د پوځ یو جنرال څرګندونې کړي چې جزئیات اجمل اند اوروي.
پوځي قومندانان د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو مشران د افغان حکومت سره چې همدا اوس د وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوخت دي د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي ویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلی او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي دغلته د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشران په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شوي وو نو داسې یې پلان کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې هم ورو ورو کمې کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د وسنی پلان له مخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارد ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپل عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته بشي. پوځي قمندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه 4 کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شو سرتیرو او د زیانمنو شو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د خغلی ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، خه جګړه یې وکړه، خو په عین حال کې له ستونزو سره هم مخ و. د په وینا طالبانو تر هغې ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده او همدارنګه د سولې خبرو ته یې هم زړه ښه نه کړ.
تاندی تانگی دا پروگرام پا همری خبروانه که واوری
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي اوس هم په ځینو سیمو کې د زورواکو لخوا ځنګلونه وهل کیږي. د کونړ یو شمیر قومي مشران او چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې نه حکومت او نه ولس په دې بریالي شوي چې د ځنګلونو د پرې کېدو مخه ونیسي. روحلا انوري له چارواکو او مشرانو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرونیز دي درې ولسیزو د ځنګلونو مافیا لګیا ده او د کونړ په بیلابیلو لری پرتو سیمو کې د برېښنایي ارو په وسیله په بیرحمه ډول ځنګلونه وهي او بیا یې په بیلابیلو نومونو او لارو له کونړ وباسي. خو په دومره اوږدو کلونو کې یو افغان حکومت هم په دې بریالی نه شو چې د ځنګل وهونکو لاسونه له شنو ځنګلونو لنډ کړي. د دمکلي ځوانانو شورا مشر حاجي ذبیح الله صاحب حق وایي وهل شوي لرګي له کونړ څخه څه د غرونو او څه هم د تور سرک له لارې نورو سیمو ته انتقالیږي، خو حکومت د لرګیو د لیږد مخه نه ده نیولې. قومي مشر ډګروال شاه محمود خان وایي د ځنګلونو وهنه او قاچاق کې هغه کسان لاس لري چې یا په دولتي چوکیو ناست دي او یا هم د ولایت مقام سره هر ورځ د ځنګلونو د وهلو او قاچاق مخنیوي د پاره د مرستې په نوم سینې ډبوي.
ځنګل نه ټوکه ده کوي، هغه خلک یې کده کوي چې تر څو موږ اوتا جناري وو چې د خپل هېواد سره د خپل جمهور سره د والي سره موږ اوتا جنات دي. خدا چې په خپل باندې خبرې کوو راځي به عمل کې کوو.
د کونړ والی وحید الله کلمزه منی چې په یو شمیر لری پرتو او ناامن ساحو کې د ځنګل وهل دوام لري او باید د یادکار په مخنیوي کې ولسونه همکاري وکړي.
هغه څوک چې لاس په کار دي ځنګلونه قطع کوي په غیر قانوني شکل، تعداد ناامن سیمه لری پرتې باندې دي ځنګلونه ستول تقریبا پوه ساحو کې پاتې دي چې هغه د موږ د تسلط نوته دي. که زه تاسو ته هر څه درته واضح دي که ډېره لافه ونکم یا سې تازه به واده د سره ونکم چې زه به د پړنګل په ډېرو اسکو نقطو کې قطع ځنګل مخه ونیسم، یا په چلس کې یا د غازي آباد په ځینو لرو درو کې فکر کوم هغه ساحې مو نور داسې ستونزې امنیتي مشکلات لرو چې د غو سره له غاس و ګرېوان یو هغې ته هم لاسرسی په موجوده حالت کې نشو. ولې مخه یې په هغو صورت کې نیوی شو
خلک وایي د لرګیو په قاچاقو او ځنګل وهلو کې یو شمیر دولتي چارواکي او امنیتي مسؤلین لاس لري. که داسې نه وي نو بیا ولې قاچاقوړونکي په دې بریالي کېږي چې په تورو سرکونو له کونړ څخه وهل شوي چارتراش د هیواد نورو سیمو او یا هم ګاونډي هیواد ته انتقال کړي؟
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي داسې کوم روښانه دلایل نشته چې څرګنده کړي چې هغه وسلوال کس چې د یکشنبې په سهار یې لږ تر لږه 9 کسان په یو کلب کې ووژل له بهره دې لارښوونه ترلاسه کړې وي. اوباما وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ کې د بې لاره کوونکو تبلیغاتو تر اغیزې لاندې راغلی او د ده لخوا ترسره شوی برید د کوم پلان برخه نه وه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د اولنډو په ښار کې د همجنسګرایانو پر یو نایټ کلب شوې حمله د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه تر ټولو مرګونې حمله ده. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ وویل عمر متین چې د دې برید ترسره کوونکی پیژندل شوی ښایي د افراطي او سختریزو ډلو تر اغیز لاندې راغلی وي، خو تر اوسه داسې مستقیم دلیل نشته چې نوموړي دې د چا په امر فعالیت کوه یا د دا حمله د یو لوی تروریستي پلان برخه وي. ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې اړه څېړنې لا لومړني پړاو کې دي او ترې څرګندېږي چې 9 کلن عمر متین له داعش ډلې سره د بیعت اعلان کړی، ځکه چې په انټرنیټ کې د افراطي ډلو تر اغېز لاندې
راغلی.
اوباما وایي چې دې ستونزه چې ورسره مخ یو په انټرنیټ کې د دا ډول تبلیغات او له اسلام څخه د انحراف مسله ده. دا تبلیغات کولی شي د هغه کسانو چې ستونزې لري او یا کمزوري دي پر ذهنونو اغېز وکړي. دوی له دې تبلیغاتو انګېزه اخلي او دلته په امریکا یا نورو هیوادونو کې د خلکو پر ضد اقدام کوي چې ډېره خواشینونکي ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په هیواد کې باید وسلو ته د خلکو د لاسرسي قوانین هم وڅېړل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عمر متین چې په امریکا کې له افغان مور او پلار زیږیدلی دی خپل سرتیری بللی، خو پر دې سربیره هم د داعش ډلې په رسمي توګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي برید کوونکي د یو اتومات ټوپک سره د شپې 2 په ډزو شروع وکړه او مخکې له دې چې ووژل شي 3 په نایټ کلب کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې څېړونکي دا هم څېړي چې برید کوونکي په قصدي توګه د همجنسګرایانو نایټ کلب هدف ګرځولی وو که څنګه. د امریکا ولسمشر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ورته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي کاندیدانو هم د دې پیښې په اړه څرګندونې کړي. ډیموکراټي هیلري کلینټن د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وسلو ته د خلکو پر لاسرسي د محدودیتونو رامنځته کولو او د امنیتي هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې په امریکا کې باید له مسلمانانو څخه د ویرې فضا رامنځته نه شي. خو جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو په اړه خپل پخوانی نظر تکرار کړی او ویلي دي له هغه هیوادونو چې د تروریزم سابقه لري باید امریکا ته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شي. نوموړي د امریکا پر مسلمانانو انتقاد کړی چې ولې تر دې مخکې د عمر متین په اړه امنیتي ادارو ته معلومات نه وو ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې د دې ډلې ایزې وژنې له کبله باید کومې شخصي ډلې یا د خلکو کوم ځانګړي دین یا طایفې ته د ملامتۍ ګوته ونه نیول
شي.
جان کیری وایي موږ باید خلک سره یوځای کړو او همکاري وکړو څو د تل لپاره د داسې کرکې او دهشت خپرونې چې تېره ورځ په ډېره وحشیانه توګه وشوه مخه ونیسو. د افغانستان، ایران، فرانسې، برتانیې، جرمني او چین په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو دا برید خندلی او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی. په نیویارک کې زیږیدلی عمر متین د فلوریدا په ایالت کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوه. نوموړي د 2012 میلادي کال راهیسې د وسلې ګرځولو جواز درلود. د نوموړي پخوانۍ مېرمنې ویلي چې خاوند یې رواني تعادل نه درلود.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
معصوم له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي د تورخم جګړې پاکستان سخت په ویره کې اچولی ده. عبدالسلام حقیار د ګرمسیر نه لیکي پاکستان د افغانستان تاریخي او پخوانی دښمن دی. زما د طالبانو ورونو نه هم دا غوښتنه ده چې نور د پاکستان په خوله په افغانستان کې جنگ بس کړي او ټولو افغانانو ورونو سره په یوه خوله شي او له هغو سره په ګډ سنګر کې د پاکستان پر ضد ودرېږي. متیولله ویسا د زابل ولایت څخه لیکي زما په نظر دا د پاکستان او افغان سرحدي سرتیرو ترمنځ جګړې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه وکړي، خو افغانانو ته هم نور د پاکستان داسې کارونه د زغم وړ نه دي. رحمت الله له هلمند څخه لیکي د پاکستان سره باید سم جنگ اعلان شي. پاکستان ته باید موږ وخت ورنکړو چې زموږ خاوره لاندې کړي. حکومت باید پر ولس باندې غږ وکړي. او میرویس له هلمند لیکي افغانان ټول د پاکستان پر ضد داسې قرباني ته تیار دي لکه د لوی اختر قرباني ته، بلکې دوی ته ثواب هم لري د پاکستان پر ضد جګړه. ټول تقریبا د پیغامونو چې راغلي وو په یو رقم وو، حتی یو منځګړی نظر هم نه و پکې چې موږ دلته اورېدونکو ته اورولی وای. په هر صورت دا ستاسو نظریات دي، هیله ده چې په راتلونکو خپرونو کې هغه څه ته دقیقا ځواب ووایئ چې ستاسو د ازادۍ راډیو د خوښي همکاران له تاسو نه غوښتنه کوي. د وخت 10:30 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو سم دستي رحمت الله افغان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لندیز اوروي.
ورسته له هغه چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د دوشنبه په ورځ یو اربیا پر یو بل ډز وکړي، د تورخم په دواړو خواو کې وضعیت رنګلې دی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په چاچینو ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او درنه مرژوبلې ورته اړولې. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. فرانسې چارواکي وایي د پولیسو یو جګپړی افسر او ملګری تیر شپه پلازمینې پاریس ته نږدې په چړو وژل شوي دي. او پینټاګون وایي د لومړي ځل لپاره د امریکا اپاچی هلیکوپترو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو بمباري کړې ده.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو جلال آباد، کندهار، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پولعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د فرا اوسیدونکو او چارواکي د چابهار بندر پرانیستو هیله من کړي. دوی وایي دا بندر به په فرا کې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. چابهار بندر په دې وروستیو کې د افغانستان، ایران او هند د مشرانو لخوا پرانیستل شو او ویل کېږي د دې بندر 10% کې راکړه ورکړه به د فرا ولایت له لارې ترسره شي. د فرا اوسیدونکو د ازادۍ راډیو له خبريال احمد شاه فطرت سره په خبرو کې وویل د چابهار بندر له پرانیستو سره به فرا په یو ترانزیتي سیمه بدل شي.
د فراه ولایت اوسیدونکي د ایران د چابهار د بندر پرانیستلو علمند کړی دی. په دغه ولایت کې سوداګر او خلک وایي د چابهار بندر پرانیستل کولای شي چې په فراه ولایت کې د سوداګرۍ پر بهیر مثبت اغیزه وکړي. د فراه ولایت یو تن سوداګر اجل ستار وایي که د فراه ولایت میوه او نور ترکاري د ایران د چابهار بندر لارې عربي هیوادونو ته صادر شي، نو کولای شي له دې لارې فرای کروندګر ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دغه په خبره کې چارواکي پام وکړي، نو کولای شي دغه بندر فراه ته ډېرې اقتصادي ګټې ولري.
یکی از نویدههای خوب بر مردم افغانستان خصوص بر مردم فرا، به خاطر که فرا به بندر چابهار نزدیکه و اگر اراکین دولتی ما بتوانه که همین مناسبات حفظ کنه و بخصوص بخواهد که میوه فرار از طریق بندر چابهار به مالک عربی برسانه، یک نوید خوب بر مردم فرا است که از این حالت که امروز داره ان شاء الله که بیرون میاد. به خاطر که امروز میوه‌جات فرا سر تا سر افغانستان پخش میشه ولی چندان عاید نیه، به خاطر که داخل افغانستان بیشتری میوه فرا خراب میشه.
لبل خدا فرا ولایت ته چارواکي هم دغه بندر پرانیستل فرا او هیواد ته ډیر ګټه وربولي. د فرا ولایت والی محمد اسف ننګ وایي د چابهار بندر کولای شي چې فرا د نړیوال سوداګرۍ لپاره یو دروازه وګرځوي. د والی په خبره دا ډیره مده فرا د نړۍ د ترانزیت څخه لري پاتې شوی و، خو د چابهار بندر کولای شي د ایران لارې فرا په یو ستر تجارتي او سوداګریز سیمه بدل کړي.
البته ډیرو کلونو کې فرا ولایت د ترقۍ له لارې لري او ګوښه پاتو، ځکه ترقۍ په نسبي توګه کمه ورته راغلې ده. اما اوس یو د مهمو لارو نه چې ترانزیت د افغانستان او منځنۍ اسیا وصل کوي هغه چا بهار ته له فرا نه ډېرېږي. په مانی روډ باندې چې البته د دې تجارت 30% به په فرا باندې وي او دا ډېر لوی فیصدي ده چې 30% تجارت د افغانستان د فرا په لاره ترسره شي.
فراه ولایت د ایران سره پر سفری سیمه کې د شیخ ابنات سفری بندر لري چې هر ورځ ورڅخه په سلګونو خوړنیز او غیر خوړنیز توکي هیواد ته واردېږي. دغه بندر د ایران چابهار سیمې ته نږدې دی او له دې وروسته د اړوندو کارپوهانو په خبره په فراه کې به د نړیوالو توکو راکړه ورکړه هم زیاته شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه پورستي شیبو کیو. لمړی واوري تاند څنګ د ځوانانو 19 پروگرام او ورپسې به د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروگرام نیمه نړۍ خبر شي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په دې تاندې څانګې کې د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د لوړو فیسونو په اړه غږیږو چې ځوانان یې د کمولو غوښتنه کوي، خو داسې ښکاري چې د آزاد بازار اصطلاح تحصیلي او اکاډمیکو ادارو ته هم ورغځېدلې ده.
شخصی پوهنتونونو کې د محصلینو نه ډیر پیسې اخیستل کیږي،
د دویم چانس په نوم پیسې اخیستل کیږي، د کتابخانه په نوم پیسې اخیستل کیږي.
او یو امیر سړی پر افغانه د مشکله او د غریب باید مونږ په نظر کې وساتو کنه.
د آزاد بازار د نوم نه هم خلکو سوء استفاده کړي دي، ولی مونږ په خپل تصمیم کې قاطع یو.
دوستانو، د دې موضوع ترڅنګ دغه خصوصي پوهنتونونو ته په تخفیف د ورمعرفي شویو ځوانانو د ګیلو مانو په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د ځوانانو معینیت ځواب هم اورو چې ویل کیږي د وخت په تیریدو سره د اړوند پوهنتون اداره معاف شوی فیس په ډول ډول بهانو ترې غواړي. زه نورګل شفق یم. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د 1940 کال د کانکور په ازموینه کې له 1,904,000 ګډون کوونکو څخه 1,500,450 کسه د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو ته، 5,312 دولتي پوهنتونونو او 46,906 د لوړو زده کړو نیمه عالي مؤسسو ته بریالي شوي دي. دغو معلوماتو ته په پام سره ویلی شو همزولو چې خصوصي پوهنتونونه د دغو فارغانو تقریبا د نیمه برخې په جذبولو سره اهمیت لري، خو ستونزه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو د لوړو فیسونو ده چې هغه د چا خبره لاسمان سره خبري کوي. دغه څو ځوانانو ته غوښ شي.
زمانو رحم الله د خوست ولایت. ما چې هر څومره لیدلې دي کنه چې کوم شخصي پوهنتون دی، او یو امیر سړی پر افغانه د مشکله او د غریب باید مونږ په نظر کې وساتو کنه، چې هغه هم یو لوړ زده کړې وکړي نو دا باید په یو مناسبه په یو خاص فیصدي سره باید دوی او ټاکلای شي. د فیس
ز ارزو امیریم د کابل شهر په یو پوهنتون کې درس وایم. په شخصي پوهنتونونو کې د محصلینو نه ډیر پیسې اخیستل کیږي، باید د تحصیلات علی د دوی په وړاندې جدي عمل وکړي او یا چې دوی ته یو معیاري فیس تعین کړي چې دوی وونه کول شي چې د محصلینو نه بلا بلو شایانو نه دوی پیسې اخلي.
ورسم ټولګي څخه فارغ شوم او د کانکور امتحان مې ورکړو، کامیاب نشم نو اقتصاد مې دومره ښه نه ده که اقتصاد میخوای ما شخصی پانتون ویلو. زما دیتا وړاندیز دغه دی چې باید دی خپل فیسونه باید چټیټ کی چې خلق وکولای شي چې شخصی پانتون نه وایي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال وایي چې ځینو کسانو د آزاد بازار اصطلاح ناسمه تعبیر کړې ده، چې لکه بلې د لوړ فیس ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو کې په مختلفو بهانو له محصلانو څخه پیسې اخیستل کیږي، خو ښاغلی کاماوال وایي چې دوی اوس مخنیوي کړی دی.
د آزاد بازار د نوم نه هم خلکو سوء استفاده کړې دي، ولی مونږ په خپل تصمیم کې قاطع یو. د ته مونږ ځانګړی هیئت ټاکلی دی، دغه هیئت به تصمیم نیسي، ګوري به د نږدې نه مؤسسه او پوهنتون به وویني چې د دې مصارف څومره دي، د دې هغه بودجوي پلان دا به مخکې نه په دې باندې بحث کیږي، او د راتلونکي لپاره به یو مشخص فیس مونږ ټولو پوهنتونو ته ټاکو. په دې کې شک نشته چې په اول قدم کې مونږ کوشش کوو چې یوازې د فیس هغه لوړ اندازه مونږ معلومه کړو. د مثال په ډول باندې چې مثلا 5,000 افغانۍ د فیس لوړ اندازه ده، نو بیا ٹھیک چی سوک رازی بیا آزاد بازار دے بے دے پدے کی چھ دے خپل رقابت کی سالم رقابت چھ سوم رقم اخلی آگا بیا دے خپل کار شاید ساسی پیاد کی چھ پوزیتر پوانتونو و موسو کی د دویم چانس په نوم پیسې اخیستل کی د کتابخانی په نوم پیسې اخیستل کی د کار په نوم پیسې اخیستل کی چې لله الحمد موږ دغه ډول فیسونو مخه نیولې.
که څه هم ملګرو آزادي راډیو ته نږدې دوه کاله وړاندې د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش هم ویلي وو چې خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته به د فیس په نوم د پیسو یوه واحد اندازه ټاکي، مګر تر ننه هغه خبره عملي نه شوه. خو ښاغلی کاموال وایي چې دوی په دې برخه کې د جدي اقدام تصمیم لري.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونو فعالیت نږدې لس کاله کېږي، ولې بدبختانه له هغه وخت نه تر دا ننه پورې چا په دې باندې فکر نه دی کړی چې دې ته د یو واحد یا مشخص فیس وټاکل شي. کله چې موږ راغلو په کار باندې پیل وکړو، چشم چې ویلي په هغې موږ عمل هم کړی دی. د مثال په ډول د خصوصي پوهنتونو فارغانو ته د سند ورکول د خدای پاک فضل دی چې هغه ډیپلومونه چې موږ وعده کړی وو هغه نن د افغانستان ته راغله، او په نږدې راتلونکي کې به دغه ډیپلومونه په خصوصي پوهنتونو باندې وویشل شي. نو د فیس په اړه باندې هم مونگ تصمیم جدی ده، مونگ با ده خصوصی پو انتونو ده اتحادی مشوره هم پده که اخلو. مونگ کوشش کهو چه پا طول خصوصی پو انتونو که با یو قسم فیسی، البته یو سه تفاوت با هم پده که وی، ولی دست تفاوت چه پا اصطلاح ده زمکه و ده اسمان با اندازه فرقی، دست تفاوت مونگ تا ده منو لوال نده.
اسلام علیکم جانیو، زه ډاکټر کمال صداتی ام دی زوانانو چارو موین یما. زوانانو کتاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو، نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مخپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اورئ؟
دوستانو، د دې لپاره چې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو فیسونه لوړ دي، د ځوانانو معینیت په شمول ځینې نورې د ځوانانو ټولنې او د ځوانانو د حقونو فعالان هڅه کوي چې دغه پوهنتونونو ته په کم فیس سره هغه محصلان چې لوړ فیسونه نشي پرې کولی ورمعرفي کړي، یعنی دوی ته د فیس یوه ځانګړې اندازه پیسې بخل کیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت معین کمال سادات وایي چې دوی سږ کال هم ګڼ ځوانان خصوصي پوهنتونونو، مؤسسو او نورو تعلیمی او تحصیلی ادارو ته په کم فیس سره ورمعرفي کړي دي.
مونږ ګڼ شمېر ځوانان پوهنتونونو ته، نیمه تحصیلاتي علي مؤسسو ته، همداشان نور هغه څه چې ځوان په کې روزل کېږي معرفي کړي دي. او زمونږ دغه اعمار چې دي له ولسوالیو ولایتونو د راټولېدو په حال کې دي، زمونږ تخفیف له 1500 ان تر 100% پورې تخفیف دی. مونږ ځوانانو ته په لومړي سر کې ویلي وو چې غریبي بېوسي دغه خنډ نشي جوړېدی، راشئ تاسو مو درته غریبۍ دیوالونه ولنړول. په افغانستان کې چې په څومره لوړه سطحه پوهنتونونه دي، مونږ هغوی سره دغه قراردادونه تړونونه وکړل، هغوی ته مو هم په ګڼ شمېر سره ځوانان هغه مو ورمعرفي کړل، او دا ارمان یې پوره کېږي چې لوړې زده کړې وکړي.
یو ځوان د خپلو ټولګیوالو کې سراته کوي، هغوی چې له ځوانانو معینیت څخه په تخفیف هغه پوهنتون ته ورغلي څه ګټه کړي، او دی چې تخفیف نه لري څه تاوان.
زمونږ په صنف کې تقریبا 13 کسه یو دولس نور کسان چې دی هغوی د 1500 افغانۍ فیس ورکوي، خو زه خپله 3500 افغانۍ ورکوم. زما او د هغوی په د فیسونو کې 2000 افغانۍ هره میاشت کې توپیر دی. لاویلم دا دی چې زه خپله خبر نوم هغوی ځوانانو مویت د خوانه معرفي شوي دي، او هغوی یو تخفیف ورکوي. مونږ چې کم حالت مالی حالت ته ګورو د ځوانانو، 2000 افغانۍ په هره میاشت کې د کال کې تقریبا 4000 کالو کې تقریبا 3 لک افغانۍ ورسیږي. دا د ځوانانو لپاره دا پیسې ډېره ګټه ده. چې
ملګرو، دغه ځوان په تخفیف نه اخیستلو ګیله من دی، خو ځینې ځوانان چې تخفیف یې ترلاسه کړی دی هم ګیله لري. ولې؟ ځکه چې دوی وایي په لومړیو یعنی په اولو سیمسترونو کې تخفیف لري، خو وروسته د پوهنتون اداره ورو ورو فیس ورته لوړوي، او هغه بخل شوې پیسې وروسته نه ورسره مني. یوه محصله ارزو امیری همداسې څه وایي.
په لومړی کې دوی وایي چې د دوی فیس لیک ده او یا چې هم لس زره وي، او بیا کله چې همدغه محصلین غواړي چې خپله رشته په عمل ته کې ادامه درکړي او یا چې درس ووایي، نو دوی فیس را زیاته کوي او د دوی نه ډېره پیسې اخلي. د تحصیلات عالی محترم وزارت په دوی باندې یو ښه نظارت وکړي تر څو چې د داسې ستونزو نه مخنیوی وشي.
خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کامال وایي چې د دوی لخوا خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته ورپېژندل شوي محصلان د تحصیلي دورې تر پایه تخفیف لري او د پوهنتون اداره ترې سرغړونه نشي کولی. دی وایي ځینې هغه ادارې او اشخاص چې له یو شمیر پوهنتونونو سره په خپل سر قراردادونه کوي ښایي له دې مشکل سره مخ شوي وي.
بعضې مؤسسات دي چې په خپل سره د یو وکیل صاحب سره په اصطلاح تفاهمنامه امضا کړي یا د یو بلې مؤسسې سره چې هغه یې سره رسمیت نه لري، کله چې ستونزه بیا په منځ کې پېښه شي بیا موږ ته رامنډې وهي چې دا موږ ته هم یو ستونزه جوړوي. هغه محصل چې زموږ لخوا یو خصوصي پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسې ته ورپېژندل کېږي هغه به د یوې تحصیلي دورې لپاره، نه د یو سمستر یا د یو کال لپاره. فیس د لوړو زده کړو په مقرره کې، د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې تعریف شوی په شپاړسمه ماده کې، هغه مشخصې پیسې دي چې د تحصیلي خدماتو په مقابل کې یو محصل په کال کې یو ځل یا په سمستر کې یو ځل مربوطه مؤسسې ته ورکوي. هر څوک چې زموږ لخوا کومې مؤسسې او پوهنتون ته معرفي شوی دی او دته دغه ستونزه پیدا شوې، دا مستقیما کولی شي راشي، موږ یې همیشه د حقوقو نه دفاع کوو.
ملګرو، د ځوانانو معینیت معین کمال سادات هم وایي چې دوی له هر خصوصي پوهنتون او مؤسسې سره په هوکړه لیک کې د تحصیلي دورې تر پایه پورې د تخفیف خبره کړې او د معینیت د نظارت ډله یې د څار مسؤلیت لري.
موږ دلته د نظارت کمیټه لرو په ټولو هغو پوهنتونونو سره، تعلیمي ادارو، نورو ادارو سره چې موږ قراردادونه کوو، هلته ځي له خپلو شاګردانو سره، خپلو نورو کسانو سره خبرې کوي. هر مشکل چې ولري په هغې باندې موږ خبرې کوو. تر اوسه پورې شکر چې داسې مستون زموږ ته نه ده راغلی. موږ له هرې ادارې سره چې قرارداد کړی دی له شروع نه تر اخیره پورې دی. که هر چا د قرارداد نه سرغړونه وکړه هغې سره قرارداد فسخ کیږي.
په پای کې ښاغلی کامال وایي بې له دې چې د محصلانو او د لوړو زده کړو وزارت موافقه ترلاسه نشي هیڅ خصوصي پوهنتون او مؤسسه په خپل سر فیس نشي لوړولی. دی وایي چې که کوم محصل بیا هم د پوهنتون په اداره کې دا مشکل ویني نو موږ ته دې مراجعه وکړي.
فیس کله چې لوړیږي په دې کې شک نشته چې په خپله د لوړو زده کړو وزارت په هغه مقرره کې هم واضح دی. هغه چې څومره په آزاد بازار کې مثلا مصارف زیاتیږي، ولې کله چې دوی خپل فیس لوړی دا به د محصل او د لوړو زده کړو وزارت موافقه اخلي. که موافقه وانه خسته او په خپل سر باندې فیس لوړ کړ هغه موږ ته پیسې ډول د منلو وړ نه دی. په هر ځای کې ستاسې د راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته که چیرته ستاسې موافقه، د محصل موافقه او د لوړو زده کړو موافقه نه یې اخیستې او په خپل سر باندې فیس لوړ کړی، تاسې هر وخت کولی شئ چې دلته مراجعه وکړئ. ستاسې ستونزه ان شاء الله حل کیږي.
زان تا سڑک زان تا خون دے جوڑ کا وہ چھڑو ڈے اخرا قلم را واخلا و دے نڑائی کے زان تا دے جوڑ کا
حمدول حدیث شریف دی چې علم تر لاسه کړه که په چین کې هم وي، خو د علم او پوهې د تر لاسه کولو لپاره د خندونو لمنځه وړل د دولت او اړوند ادارو کار دی. په دې هیله چې د محصلانو د دغو ستونزو پر وړاندې د لوړو زده کړو وزارت عمل رنګ راوړي، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پتا د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. روانه خبرونه کې له هغې قابلی سره غږېدلی یم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده. مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپلې لورګانې د قابلو په پروګرام کې شاملې کړي، او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلې لقب هم ګټلی دی. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د درو خویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ویلي ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې لغره نه یې چونه راوړله وژلي دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال 3000 خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یو ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندې سوځلې، او دا ځکه چې لور یې د خپل خوخي واده کړی وو. پولیسو ویلي یاد انجلې په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپل 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپکړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمن ده چې زده کړې د قابلیت په برخه کې کړې دي او اوس په همدې رشته کې د لسانس تر کچې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړې له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی، او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړې په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلی روزی. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلاً د کاپیسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګي او نرسنګ پروګرامونه لرو. د قابلګي او نرسنګ پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ساتمه وزارت دا کوشش وکړه چې باید ولایت کې د قابلګي او نرسنګ پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو کې لکه پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم د آموزش او د صحت پرتله ډېر فعالیتونه مې کړی دی.
اغلی شکیلا بیدار وایي د ډېر کلونه په کلی کې ژوند کړی او د خسر کورنۍ هیڅ اجازه نه ورکوله. ورته ویل به چې موږ ته شرم دی چې ته له کوره بهر کار وکړې، خو دا چې دی د خلکو زړونه لاسته راوړل او د خلکو په همکارۍ خپل کورنۍ ته قناعت ورکړ، اوس یې کورنۍ هم پرې افتخار کوي.
کله چې ما خپل تحصیلات ختم کړل او زه واده شوم، تقریبا اته کال نه زیات زه په کور کې وم. هغوی اصلا اجازه نه ورکول، او په دې وخت کې د کلیو د بانډو خلک پوهېده چې ما دغه مسله ویلې ده، او کله چې هغوی ته یو مشکل راپېښېده زموږ کور ته به راتله. زما خسر ته ولیدون ته به ویل چې کېدی شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي، او کله وخت زه به تلم او دوی د هغوی مشکل مې حلول او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه سپینګیری او هغه اشخاص چې په کلي کې بانفوذ وو هغوی سره ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ مه تحصیل مې کړی ده، درس مې ویلې ده، مګم بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شوم، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنی دوه وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولې دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو، هغه وخت هم ما هیڅ جرأت نه کړ چې څنګه زه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی راته وویل چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوې موږ هیڅ ستونزې نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړی وختونو یادونه کوي. وایي دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه څوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلګۍ په پروګرام کې شامل کړي. دا به کور په کور ګرځېدل او شاګردانې به جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
کس چې په میدان وردګ کې کار کول هغه وخت چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته اصلا اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي. او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات څخه کور په کور موږ ګرځېدو او دا کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو، تربیه کړو او بیرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو. یعنی موږ چالدي په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو. متاسفانه بعضې خلک یا زیاتر ماشومان پوهېده چې دا خط بل ځای راغلی دی په دې به موږ استقبالول. خو خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله او زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطه کول چې دغه کس دونه مکتب ویلی دی او ضرورت لري چې دا قابله شي. دا زما یو غټه او جالبه خاطره و چې یو وخت موږ خپله دروازه په دروازه ګرځېدو، بیرته جامه چند شو، خلک موږ ته ورتله.
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي.
کله چې وزارت ساتنه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لرې سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي، هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات، صحي خدمات ته دسترسی ولري. او اوس هم زموږ هدف همدا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو. څنګه کول شو د هغه میندو چې حق او حقوق یې صحت ده، چې څنګه صحت ترلاسه کړي، څنګه باید تعلیم وکړي، څنګه باید آموزش کړي. او موږ دا کوشش کوو چې دغه غټه ستونزه چې د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه هغه ټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com میرمن شکیلا وای ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېری ستونزې لیدلې. آن یو ځل پرې حمله هم شوې وه. خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضره ده چې دا ټول ستونزې په ځان تیرې کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
کله چې پکتیکا خواته روانه وم واقعا هلته هم ممنظونه وو. دا هم ما واورېده چې بعضې خط ماته ویل چې دلته کسان وایي که څوک دا پروګرام شروع کړي کېدی شي موږ هغه د منځه ویسو. له بده مرغه نه چې یو ورځ زه کابل ته را روانه وم، زما موټر د طالبانو د حملې لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمي شو. موږ په ډېره ستونزې سره موږ ځان غزنی ولایت پورې ورسولو. چې پکتیکا ته لاړم او ما وکولای شو چې هغه سپینګیرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغوی سره مې برگزار کړ او هغوی ته ما خپل نیت او خپل هدف مو وویل. خو بیا هم په ډېره مشکل باندې موږ وکولای شو چې 30 کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره یا خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی راز شي او دغه پروګرام مخکې یوسي. کله چې هغوی راغی په اول قدم کې موږ د هغوی کلچر او عنعنات موږ مراعات کړو، موږ خپل ځان د هغوی کلچر ته برابر کړ. کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاشت تیر شو، موږ خپل شاګردان د کورنۍ د خوانه مونږه توفی او جایزې ترلاسه کول چې اصلا مونږ بل فکر کړو او تا ساده بل شي. ده کله چې مونږ د پروګرام یو کال تیر شو، تقریبا اضافه تر سلویخ تر خواسون مونږ د کیلو د باندو نه مونږ ترلاسه کړ. هغه پروګرام چې مونږ پکتیکا کې تطبیق کړ، اولین پروګرام د قابلیت پروګرام وو چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام شروع شوی ده. هغه شاګردان چې زوږ فارغ شو اوس مونږ شاګردان هلته استادان دي.
اغلی شکیلا د قابلو د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي، په تیرو څو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه وه، خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده.
که موږ اوس په مقایسه کړو 2002 کال کې چې هغه وخت رسد شوی و، لیدل شوی و چې تقریبا په 3000 کې 1400 د میندو د مړینې کچه و. خوشبختانه کله چې په 2010 کې دا سړنې بیا وشو، ولیدل شو چې همدغه پروګرامونه څونه مصر تمام شو چې دغه کچه اشپاره سونه تر 322 راځي شو.
میرمن شکیلا زیاتوی، زما یوازینی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم، د زده کړو او ښه ژوند زمينه ورته برابر کړم. کله چې میرمن شکیلا په کلی کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو بیا یې هم له میرمنو خپل مرستې نه سپمولې او تل د هغوی په خدمت کې وه. د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي.
تقریبا 4 کاله مخکې هغه وخت چې خپل مې استقامت درلود او سبا ورځ زموږ دروازه وټکې کیده کله چولارم املته چ دوه جنکه ولر دی او ما ته عذر کی چې خلجان را شو زما مور دغه سه نیمه لار کې مور مولادت کړی ده خو هغه وخت ما ځان ته ولده چې خپل نه جوړه ومه مګم ده هغه جنکه چې ما حالت ولده لسن ما ځان ته فکر نه کړ چې زه په کوم حالت کې ما لار ما املته چې واقعا مور ډیره خزات خونځي دلوده او ام کوم شغه مور ته مرسته وکم هغه پلاسنتا مور ته اوټ کړ سر مور ته چلان کړ د مور وضعیت نارمل شو نو قبلګن هر چیرته چې خپل حالت خپل وضعیت ته خپل کورنۍ او ماشوم ته نه ګوري
میرمن شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطحه د کال غوره قابله وټاکل شو او جایزه یې ترلاسه کړه.
وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلګانو بینګلی انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلود چې موږ څنګه کولای شو قابلګان تحسین او تشویق کړو چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار ترلاسه کړي او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلګان انجمن دغه ټول زمونږ سره راولنه هغه سره شریک او هغه په سویډن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلوده چې د ټول مملک همدغه لاسرارو نو ډاکومنټ هغه ته رسیده او هغه کله چې ارزیابي وکړ خوشبختانه مو کول شو دا جایزه ترلاسه کړه.
درنو اوریدونکو هغه جونې یو میرمن چې د قابلګۍ یو نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي باید هغو کلیو او باندو ته چې میرمنې پکې صحی خدماتو ته ضرورت لري لاړ شي او هلته میندو ته با کیفیته صحی خدمات وړاندې کړي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لاړې صحی خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي.